السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې یوې بلې خبرونې ته موزه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې خبرونې ډیره برخه د سندرو میلمانه پروګرام ته ځانګړې شوې. لنډه خبري برخه کې به واوري چې د امریکا د بهرنی چارو وزیر یو ځل بیا له افغانستان د خپل ځواکونو د وتلو ننګه کړې او هیله څرګنده کړې چې افغانستان به کورنیو جګړو ته ولاړ نشي. راځئ چې په پیل کې خبرونه واورو. امریکا وایي د ځواکونو له وتلو وروسته هم افغانستان کې د ترهګرۍ د ګواښونو له منځه وړلو ته اقدام کولی شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د سولې بهیر کې د پاکستان همکاري غوښتې او په امریکا کې نیمایي لویانو یا هغوی چې له 18 کلونو پورته عمر لري د کورونا ضد یو دوز واکسین ترلاسه کړی. بشپړ خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي د امریکا متحده ایالات به له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته بیا هم د دې امکانات ولري چې له دې هېواده د ترهګرۍ د احتمالي ګواښ په وړاندې په خپل وخت اقدام وکړي. بلینکن له یوې امریکایي رسنۍ سره په مرکه کې چې پرون یکشنبه خبره شوه دا هم وویل چې القاعده شبکه چې نږدې 40 کاله مخکې پر متحده ایالاتو برید کړی و اوس ډیره ځپل شوې او نور د داسې و برید وړتیا نه لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دغه راز وویل چې طالبان هم مسئول دي چې له القاعده او نورو نړیوالو ترهګرو سره اړیکې پرې کړي او هغوی ته اجازه ورنه کړي چې د افغانستان له خاورې د دوی پر ضد کار واخلي. په دې اړه تفصیل په خبرونه کې اوریدلی شئ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر وایي له خپل پاکستانی سیال شاه محمود قریشي سره یې په ترکیه کې د سولې په اړه د راتلونکي کانفرنس او د افغانستان پاکستان او ترکیه ترمنځ درې اړخیزې غونډې په اړه خبرې کړي دي. ښاغلی اتمر پرون پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې له ښاغلي قریشي سره دغه ټلیفوني خبرې مهمې دي او په سوله کې د پاکستان له لوري د پراخې همکارۍ غوښتنه کړې ده. ښاغلي اتمر په افغانستان کې د طالبانو له لوري د پسرلنیو حملو په ګډون د تاوتریخوالي په وړاندې د پاکستان د دریځ ستاینه وکړه. په جلال آباد ښار کې تیر ماښام په دو جلا پیښو کې یو تن وژل شو او دوه نور ټپیان شول. د ځایي سرچینو په وینا لومړنۍ پیښه د جلال آباد ښار څلورمې ناحیې اړوند د چهل مترې سړک په سیمه کې پرون ماښام هغه مهال رامنځته شوه چې ناپیژنده وسلوالو د ملي امنیت یو کارکوونکی په ډزو وواژه او د پیښې له ځایه وتښتېدل. تقریبا هم مهاله د جلال آباد ښار د سپینې ماڼۍ هوټل ته څیرمه یوه چاودنه وشوه چې دوه تنه پکې ټپیان شول. خبرونه له ازادي راډیو نه اورئ. پاکستانی چارواکي د پولیسو او د وی اسلامي ډلې د پلویانو ترمنځ په تازه خطو کې د لکتر لګه درې تنو د وژل کېدو خبر ورکوي. د پاکستان د تحریک لبایک سخدریزه ډلې چې په دې هیواد کې پر فعالیت بندیز لګول شوی پلویان له څو ورځو راهیسې مظاهره کوي او د پاکستان له حکومت غواړي چې د هغو کاریکاتورونو په خاطر دی چې تیر کال په فرانسې کې خپاره شوی وو او پکې د اسلام پیغمبر ته سپکاوی شوی وو د فرانسې سفیر دی له دې هیواده وباسي. د لاهور ښار د پولیسو وایاند رانا عارف وویل چې پرون یکشنبه د تحریک لبایک پلویانو په دې ښار کې د پولیسو پر ماموریت برید وکړ. د امنیتي پرسونل شپږ غړي یې برمته کړل. هغه زیاته کړه چې په دغو نښتو کې یوولسو پولیسو په ګډون 40 تنه ټپیان شوي دي. دغې سختدریزې ډلې بل سبا د اپریل 20 حکومت ته وروستی مهلت ورکړی چې د فرانسې سفیر له دې هیواده وباسي. د عراق امنیتي چارواکي وایي د پلازمینې بغداد په شمال کې پر هغې هوایی اډې چې امریکایي پوځي ټیکاداران پکې اوسیږي پرون څو توغندي لګېدلې دي. چارواکو وویل چې په دغو راکټي بریدونو کې د عراق د امنیتي ځواکونو دوه غړي ټپیان شوي. د دغو بریدونو مسؤلیت تر اوسه چا یا کومې ډلې نه دی منلی، خو امریکایي چارواکي په عراق کې د ایران ملاتړي ملیشې تورنوي چې دا ډول بریدونه ترسره کوي. په امریکا کې نیمایي لویانو یا هغوی چې له 18 کلونو پورته عمر لري د کورونا ضد یو دوز واکسین لګولی دی. د امریکا د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي مرکز پرون وویل تر اوسه 130 میلیونه لویانو لږ تر لږه یو دوز واکسین ترلاسه کړی چې دا د لویانو د نفوس 50.4% برخه جوړوي. دې ډله کې کابو 4.8 میلیونه کسانو ته چې د نفوس یوه پر درېیمه برخه جوړوي بشپړ واکسین ورکول شوی. دغه هیواد چې کورونا تر ټولو ډیر ځپلی هڅه کوي د ویروس د بلې چپې له پیل مخکې خپل اوسیدونکو ته واکسین ورکړي. متحده ایالاتو کې دا مهال د ویروس پراختیا ورو شوې، خو د نړۍ یو شمېر نورې سیمې لکه هند، ترکیه او پاکستان لا هم د دې وبا له ځپونکې څپې سره لاس او ګریوان دي. او په یو بل خبر کې اوري چې واشنگتن خبرداري ورکړی چې په زندان کې د کرملین سرسخت منتقد الکسی ناوالنی ومري نو ناوړه پایله به ولري. ناوالنی چې د ډوډۍ نه خوړو احتساب یې کړی د ډاکټرانو یوې ډلې یې روغتیایي وضعیت خطرناک بللی. له زندانه د ناوالنی د خوشي کېدو لپاره پر کرملین د مخ پر زیاتېدونکو فشارونو په لړ کې د هغه پلویانو پراخې مظاهرې رابللي. روسي چارواکو تر اوسه له دې ډاډه کړی چې یو خپلواک ډاکټر ته اجازه ورکړي چې څلور سلوشت کلان ناوالنی له نږدې معاینه کړي. د امریکا د ملي امنیت سلاحکار جک سولیوان پرون یک شنبه له سینین ټلویزیون سره په مرکه کې وویل چې د روسیې حکومت ته یې ویلي هر هغه څه چې له ناوالنی سره پیښیږي د نړیوالې ټولنې لخوا به یې مسؤول دوی وي، ځکه نوموړی د روسیې په زندان کې ساتل کیږي. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. که چیرته انټرنیټ لري زموږ دا خبرونه او دغه راز راپورونه زموږ په ویبپاڼه کې هم لوستلی او اوریدلی شئ. د ویبپاڼې پته مو ده azadiradio.com. د سندرول میلمانه پروګرام مخکې راځو لنډې خبری برخې ته. د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر یو ځل بیا له افغانستانه د روان کال د سپتمبر تر 18مې د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو د پریکړې ننګ وکړه. انتونی بلینکن وویل نور د افغانستان وضعیت هغه پخوانی د 2001 کال نه دی چې له دې هېواده ترهګر بیا پر متحده ایالاتو بریدونه پلان کړي. انتونی بلینکن یو ځل بیا پر طالبانو غږ کړی چې که غواړي په نړیواله کچه منځوي نه شي باید په سیاسي پروسه کې ښکیل شي. تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن له افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو د پریکړې دفاع وکړه او ویویل اوسنی وضعیت د 2001 کال وضعیت نه دی او له دې هېواده د ترهګرۍ ګواښ نورو سیمو ته لیږدېدلی دی. بلینکن دغه څرګندونې له ای بی سي ټلویزیون سره په مرکه کې چې پرون یک شنبه خپره شوه وکړې او زیاته کړې چې القاعده په دې هېواد کې ډېره ځپل شوې او هغه وړتیا نور نه لري چې په 2001 کال یې درلوده چې له دې هېواده پر متحدو ایالتونو برید وکړي. انتونی بلینکن دغه راز وویل متحده ایالات به بیا هم د افغانستان وضعیت له نږدې څاري او دا امکانات به ولري چې له دې هېواده د ترهګرۍ د احتمالي ګواښ په وړاندې اقدام وکړي.
We will have the means to see if there is a resurgence, a reemergence.
موږ به امکانات ولرو چې وګورو آیا له افغانستان بیا د ترهګرۍ ګواښ راټوکېدلی دی. موږ به دا وړتیا ولرو چې دا مسله وخت په وخت وڅارو او هماغه وخت اقدام وکړو. موږ به خپل ځواکونه او امکانات ځای پر ځای کړو تر څو د هر راټوکېدلې بالقوه ګواښ په وړاندې د خوندیتوب مسله یقیني کړو.
The potential emergence.
د امریکا بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن له افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو د پریکړې په دفاع دغه څرګندونې څو ورځې وروسته له هغې کوي چې د امریکا د ولسمشر بایدن تر اعلان وروسته چې ویویل د سپتمبر تر 18مې به ټول امریکایي ځواکونه له افغانستان وباسي. د امریکا د استخباراتو د مرکزي ادارې د رئیس په ګډون د کانګرس یو شمېر غړو په دې اړه چې ښایي د افغانستان وضعیت لا خراب شي او بیا له هغه ځایه متحدو ایالتونو ته ګواښ متوجه شي اندېښنې څرګندې کړې دي. خاغلی بلینکن دغه راز په دې برخه کې د طالبانو هغې ژمنې ته چې د امریکا د مخکني ولسمشر ډونالد ترامپ له ادارې سره د تیر کال د دوحې په تړون کې کړې هم اشاره وکړه او ویویل طالبانو ژمنه کړې چې القاعده یا نورو تروریستي ډلو ته به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان له خاورې پر متحدو ایالتونو بیا برید وکړي. هغه زیاته کړه موږ طالبان مسؤول بولو چې پر دغې ژمنې ودرېږي. بلینکن یو ځل بیا له طالبانو وغوښتل چې که غواړي په نړیواله کچه منځوي نه شي نو په سیاسي پروسه کې دې ښکېل شي. هغه زیاته کړه په افغانستان کې سولې ته د رسېدو پر هڅو یې ډېره پانګونه د دې لپاره کړې چې ټول اړخونه یو سیاسي جوړجاړي ته ورسېږي. بلینکن له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته هغه اندېښنې چې ګواکې دا هېواد بیا په کورنۍ جګړه کې ښکېل نه شي بې ځایه وبللې او ویویل
In Afghanistan, whether it's the Taliban or any
Taliban wi ya bal chok yakinan da Afghanistan khalak khuna gwali che da hiwad yow zalbia po koranai jagra aw urdo jagro ki ra girse ka Taliban gwali che po yow dawal po hukumat ki sharik se ka da dalaw gwali che po nariwala ka che po rasmiyat po pejandal se aw na gwali che manzawi se no bayat po siyasi prosa ki shkela se
is going to have to engage in a political process.
ولس مشر غنی چې افغانستان نه د ټولو امریکایي ځواکونو د استلو د پریکړې درناوی کړی او ویلي دي چې په دې برخه کې به له امریکایي لوري سره همکاري وکړي. دغه راز ویلي چې له دوه کلونو راهیسې دې ورځې ته بشپړ چمتووالی نیولی او یو هر اړخیز پلان یې ورته چمتو کړی دی.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه. اوس پر راشو دیته چې د کابل چاپ ورسپانو نن څه تبصره او مقالې خبرې کړي. زموږ همکارې دا مقالې لوستي.
هشت صبح ورسپانې لیکلي چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو له وتلو سره به افغانستان کې یو نوی فصل پرانیستل شي او افغان ځواکونو مسؤلیت به لا پسې زیات شي. د لیکوال په وینا چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو ناڅاپي اعلان د استنبول په غونډه یې هم سیوری غوړولی او داسې برېښي چې د استنبول ناسته چې د بن غونډې ته ورته وه اوس د رسمي غونډې دریز غوره کړي چې دا د خلکو او ګاونډیانو په ذهنونو کې هیڅ ډول عملي تضمین نه لري. ورسپانیش ټینګار کړی له افغانستان څخه په بیړه د بهرنیو ځواکونو د وتلو اعلان ګڼې اندېښنې پیدا کړي، ځکه چې د مخه ټولو هیوادونو له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو په مسؤلانه ډول وتلو باندې ټینګار کوه. ورسپانې د معلوماتو په اساس اوس مهال طالبان او افغان حکومت دواړه جګړې ته چمتووالی نیسي چې دا جګړه به له طرفاتو پرته هیڅ پایلې ونه لري. مسیر ورسپانې د ولسمشر غني پرونه یو هغو څرګندونو ته اشاره کړې چې ویلي که څوک د جمهوریت په صف کې نه وي نو په دولت کې ورته ځای نشته. وړاندې راغلی چې ولسمشر غني په داسې وخت کې دا خبرې کوي چې نه یوازې دولت او سیاستوالو ترمنځ د سولې او لویو مسایلو په اړه پراخ اختلاف شته، بلکې په دولت کې دننه د چارواکو ترمنځ هم پر پروسه او اساسي مسایلو ژور اختلاف موجود دی. ورسپانې ټینګار کړی چې د افغانستان هیڅ وګړی د نظام مخالفت نه کوي او نه غواړي چې بیا بې نظام او بې سیستمه شي، خو په وینا یې هیڅ افغان اوسنی ناوړه حالت هم نه مني. په دې اساس لیکوال په حکومت غږ کړی چې حق او باطل دا کرخه ایستل د منلو نه دی او دا ډول سرګندونې دیکتاتورانه او جمهوریت خلاف بللي. او هیوا دولتي ورسپانې د بهرنیو ځواکونو د وتلو لپاره د بشپړ چمتووالي خبره کړې ده. د لیکوال له انده چې ډېری لوري او کسان به له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل خطرناکه پېښه بولي او په دې اړه هم له وړاندې نظرونه څرګندوي، خو په وینا یې په اصل کې دا د افغانانو لپاره یو غوره فرصت دی چې د روان کال د مې میاشتې له پیله د بهرنیو ځواکونو د ایستلو لړۍ پیلېږي او تر راتلونکي سپټمبر پورې دوام مومي، چې له هغې وروسته به افغانان د خپل ملي حاکمیت څښتنان شي او سی دادی چې دغه فرصت په ښه توګه وکارول شي.
د سیمې یوه توده موضوع را اخلو. د چک جمهوریت او روسیې ترمنځ کړکیچ په زیاتېدو دی. وروسته له هغه چې د چک جمهوریت روسیا د دې هېواد مهماتو په یوه زیرمه کې د 2014 کال په 14 کې په لاس درلودو تورنه کړه او یو شمېر روسي ډیپلوماټان یې له خپلې خاورې وویستل، مسکو پرون ورته اقدام وکړ. د دې موضوع تفصیل له نوریاس نوري نه اورو او ورپسې هم د سندرو میلمانه پروګرام ماهروي.
وروسته له هغې چې د چک جمهوریت استخباراتو د روسیې پوځي جاسوسان په 2014 کال د مهماتو د یو زیرمتونو په 14 کې په لاس لرلو تورن کړل او 13 روسي ډیپلوماتان د جاسوسۍ په تور له خپلې خاورې وویستل، موسکو په ورته اقدام کې د هېواد 40 ډیپلوماتان له خپلې خاورې وویستل. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون یکشنبې وویل چکي ډیپلوماتانو ته یې ویلي چې د دوشنبې د ورځې تر پایه له روسیې ووځي. د دواړو هیوادونو ترمنځ دغه کړکېچ داسې مهال زیات شوی چې په پام کې د اروپایي ټولنې لوړ پوړي ډیپلوماتان نن په غونډه کې په دې 14 کې د روسیې د لاس لرلو د ادعاو په اړه بحث وکړي. هغه ادعا چې موسکو بیا اساسه او هغه پر پراګ د واشنگټن د نفوذ نښه بللې ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې په موسکو کې د چک جمهوریت سفیر ویتجسلاو پیونکو احضار کړی او هغه ته په پراګ کې د خپلې ډیپلوماتیکې نمایندګۍ له کارکوونکو سره د چکي چارواکو د غیر دوستانه چلند په وړاندې خپل سخت اعتراض وړاندې کړی دی. دغه بیان تر خپرېدو لږ مخکې د روسیې رسنیو د پیونکو له قوله خبر ورکړی چې په موسکو کې د بهرنیو چارو وزارت له ودانۍ څخه د وتلو په مهال ویلي روسیې همدا اوس دی له خپل اقدامه خبر کړ او دا د روسیې غبرګونو. د چک جمهوریت صدر اعظم اندری بابش وویل له خپلې خاورې د روسیې ډیپلوماتانو د ایستلو پرېکړې د هغو کره شواهدو پر اساس کړې چې د چک د استخباراتو او امنیتي ادارو پلټونکو وړاندې کړي دي. په هغه 14 کې چې د 2014 کال د اکتوبر په 14 د چک په ختیځه د زلنز سیمې په وربیتسه کې د مهماتو په یوه زیرمتون کې وشوه، 2 تنه ووژل شول. په دغه زیرمتون کې 50 ټنه مهمات ذخیره شوي وو. په همدې ځای کې بله 14 په یوه بل زیرمتون کې چې 10 تنه مهمات ساتل کېدل وشوه. د دواړو 14 د علت په اړه هیڅ کلام په ښکاره څه ونه ویل شول. تر اوسه دا نه ده څرګنده چې آیا د دغې پیښې اړوند نوي استخباراتي معلومات ترلاسه شوي چې د چک چارواکي اوس اعلانوي او که حکومت اوس پریکړه کړې چې د روسیې په وړاندې اقدام وکړي. د چک جمهوریت له لوري د روسي ډیپلوماټانو ایستلو پر موسکو تورونه لګول نن نه سو نه هاتهوم کال رئیس چې پر پخوانی چکسلواکیا کومونیستي رژیم واکمن او پراګ هم ټول سیده د